generación.
السلام علیکم د سهار و بچی دی په دې هله چې دا اوراتون کې ورځ مو نیک مرغوی زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سهارنۍ خبری مجله اوریدو ته هر کله کوم. نن دوشنبه د 1489 لمریز کال د جوزا 9 نیټه ده چې د 2010 میلادي کال د جون له 19 سره سمون لري. دا نیم ساعت خبرونه میر محمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. افغان چارواکی وای امنیتی ځواکونو د ننګرهار په غرنۍ سیمه توربوره کې داعش وسلوال سخت ځپلې دي. د افغانستان دینی عالمانو وی افغانان یو موټی دي او د مذهبي شوړو پارونکي به په خپلو شومو اهدافو کې کامیاب نشي. د دې نورو موضوعاتو جزئیات وروسته، خو اول د دې سات مهم خبرونه وروي. د افغانستان د دفاع وزارت وی د تورې بوري سیمه په بشپړ ډول له داعش ډلې څخه پاکه کړې ده. د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ هوایي دهلیز نن پرانستل کیږي او یو موټر تېره شپه د لندن د شمالي برخې په فینسبوري پارک سیمه کې یو شمېر لارویان ټپیان کړل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د دفاع وزارت وی د تورې بوري سیمه په بشپړ ډول له داعش څخه پاکه کړې ده. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته ویل چې په توره بوره کې د عملیاتو په ترڅ کې د ننګرهار ولایت په چیراګام او چپلیار ولسوالۍ په بشپړ ډول تصفیه شوي او دولتي ځواکونه د سلیمان خېلو تنګي په سیمه کې دي. ښاغلي وزیری زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې د داعش ډلې 8 وسلوال وشل شوي او 6 ټپیان دي. داعشان د ده په خبره اوس له سیمې تښتېدلي دي. د امریکا د پوځ یو جګپوړی چارواکی وایي چې د امریکا پوځ هلمند ولایت ته ځانګړې پاملرنه لري. د هلمند ولایت مطبوعاتي مسؤل زاهد اتل ازادي راډیو ته ویل چې د متحده ایالاتو د پولیو سمندري ځواکونو د قول اردو د مرکزي قرارګاه قوماندان جنرال ویلیام بیډلر له ولایتي چارواکو سره په کتنه کې له افغان ځواکونو سره د امریکا د پوځ د همکاریو ډاډ ورکړ.
د امریکا سمندري ځواکونو عمومي قوماندان وویل چې د امریکا دولت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په ګډه متحد دی چې د امنیت تامین او مشورتي برخه کې لوبي سره همکاري ته دوام ورکړي.
د امریکایي جنرال د هلمند لوالي حیات الله حیات سره د هلمند د نظامی شورا لغړو او نور چارواکو سره هم د هلمند پر امنیت خبرې کړې دي. د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ هوایي دهلیز نن پرانستل کیږي. جمهوری ریاست وی د هوایي نقل او حمل د دهلیز د افتتاح په مراسمو کې به ولسمشر محمد اشرف غنی هم ګډون کوي. دا مراسم په کابل کې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې جوړیږي. افغان او هندي مشرانو تیر میلادي کال د دهلیز پر جوړولو موافقه کړې ده. افغان سوداګر دا ګام د افغانستان د موادو د صادراتو د پراختیا لپاره یو مهم ګټور ګام بولي. یو موټر تېره شپه د لندن د شمالي برخې په فینسبوري پارک سیمه کې یو شمېر لارویان وهل. پولیس وایي د دې پیښې په تړاو یو مشکوک کس نیولی دی. په همدې حال کې د برتانیې د مسلمانانو شورا په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دا پیښه د فینسبوري پارک له جومات سره نږدې شوې او یو موټر په قصدي ډول هغه کسان وهل چې له لمانځه څخه کورونو ته روان وو. تر اوسه دا لا نه ده روښانه چې دا پیښه د روسي عمل وه او که څنګه. ایران پرون په سوریه کې د داعش پر اهدافو د میزایلو برید وکړ. ایران وروسته تر هغې د حمله وکړه چې داعش ډلې په تهران کې د دې هېواد پر پارلمان او د امام خمینی پر مزار د وروستي برید مسؤلیت ومنه. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک په ویلامه کې ویل شوي چې د سوریې په ډېر زور سیمه کې د ترسانو په مرکز او راغونډېدو پر سیمه د منځني واټن ویشتونکو توغندیو حمله کړې ده چې د اعلامې له مخې ګڼ شمېر ترورستان پکې وشل شوي دي. د امریکا یو جیټ الوتکه پروند د سوری د هوایي ځواک یو جنگي الوتکه روس ته غیر او غرزول چې پر داعش ځواکونو یې بمباري کوله. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف وایي پرون مازیګر یو اف 13 ډول جیټ الوتکه د سوری یو سو دوه ډول الوتکه د ریقه په سندو کې وشتله. ائتلاف ویلي د سوری د جنگي الوتکه لزان څخه د ډلیز دفاع پر اساس غورځولې ده. په دې پیښه کې د سوری د حکومتي الوتکه پیلوټ لا درک ده. د سوری د غورځول شوی الوتکه د سوری د ډیموکراتیک ځواک پر وسلوالو چې له دای سره جګړه کوي بمباري کوله. بل لور ته د سوری پوځ ویلي د دوی الوتکه په داسې وخت کې وشتل شوې چې دوی د داعش پر ضد جګړه کې ښکارا پرمختګ کوي. او په یمن کې پرون لږ تر لږه 25 کسان په هغه هوایي حمله کې وشل شول چې ګمان کېږي د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف تر سره کړی وي. دا برید چې د یمن پر روانه جګړه کې د خونړیو بریدونو یو مثال دی، د سعودي عربستان سرحد ته نږدې په ساده ولایت کې چې حوثي اغیان پکې واکمن دي تر سره شوی دی. د دې ولایت د روغتیا او مسؤل چارواکي ویلي چې دا هوایي حمله د شده ولسوالۍ په یو بازار کې شوې. حوثي اغیان چې ایران ملاتړ کوي او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پر ضد جګړه کوي، پر پلازمینه سنا او د دې هیواد شمال پر زیات شمیر سیمو یې ولکه ټینګه کړې ده. د سعودي په مشرۍ ائتلاف چې امریکا یې ملاتړ کوي، د 2015 کال له مارچ میاشت راهیسې د حوثي اغیانو پر سنگرونو هوایي عملیات ترسره کوي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د ملي دفاع وزارت وی د ننګرهار په توره بوره غرنۍ سیمه کې داعش ځپلی دی.
داعش منطقه را خالی کردن، تلفات زیات وارد شدن، 8 نفرشان کشته، 6 نفرشان زخمی.
د افغانستان د علماو شورا رئیس وی په دې هیواد کې د مذهبي جنگونو د پیلولو هڅې نتیجه نه ورکوي.
خالتی خرڅ مې کارونه دې کوم مکتب نه مخنیوي کړی چې دی سوره دې درس نه پاتې سم نو ته نه کوم چې خپل درس.
دا به وزره ماشومان دي چې په کابل کې پرون د ماشومانو د نړیوال ورځ په مناسبت لا سادی رادیو سره خبري کړې دي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او د هموري چې د کار او ټولنیز چارو وزارت وی دا وخت د هواد شوخوا 6.5 میلیونه ماشومان لګواخ سره مخ دي. د عراق په موصل ښار کې د دشدلې د ورستي مرکز د نیولو لپاره د دولتي ځواکونو عملیات دوام لري او د خبري مجلې په پای کې بیا د ژوند رنگونه خبريږي. ازادي راډیو په اف ام سل 0.5 صفحه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تورې بورې سیمه په بشپړ ډول داعش وسلوالې ډلې پاکه کړې ده. تورې بوره چې په خو وخت کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن پټنځای پکې و، د تیر اونۍ د سه‌شنبې په ورځ د داعش ډلې لاس ته ولوېده. خو سمدستي د ملي دفاع او کورنیو چارو او د امنیت د عمومي ریاست ګډو ځواکونو پکې پوځي عملیات پیل کړل. احمد تکل او په دې اړه جزئیات.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ننګرهار ولایت په پچیراګام ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د تورې بوړې سیمه د داعش ډلې له جنګیالیو څخه پاکه شوې ده. د دفاع وزارت ویاند وایي چې په دې پوځي عملیاتو کې داعش ډلې ته سخت تلفات اوښتي دي. جنرال دولت وزیري ازادۍ راډیو ته وویل چې پچیراګام او چپلیار ولسوالۍ په بشپړ ډول تصفیه شوي او دولتي ځواکونه د سلیمان خېلو تنګي په سیمه کې دي. ښاغلی وزیری زیاته کړه چې افغان ځواکونه د داعش ډلې د وسلوالو د احتمالي ماینونو له کبله په احتیاط سره پرمخ ځي.
قوتای ما در تنگی سلیمان خیل است و اطراف توره بوره را محاصره کردن، کاملا داعش جنگ نیست، داعش منطقه را خالی کردن، تلفات زیاد وارد شدن، 8 نفرشان کشته، 6 نفرشان زخمی است. سلاح و مهمات خودماندن خودشان منطقه را خالی کردن، مگر قطعات ما بسیار با احتیاط پیش میرن که خدا نخواسته اونجا مین گذاری نکرده باشن یا مواد انفجاره را جا بجا نکرده باشن.
ښاغلی وزیری د هغو تدابیرو په اړه هم خبرې وکړې چې د سیمې د ساتنې لپاره نیول شوي دي. د دفاع وزارت ویان زیاته کړه چې د دې تدابیرو په اړه له امنیتي ارګانونو او د سیمې له اوسیدونکو سره سلا مشورې شوي دي.
په مشوره ریاست عمومي امنیتي ملي او وزارت امور داخله، پولیس محلی و مردم محل، خیزش مردمی، اونا کلشان آماده هستند که اون منطقه را نگاه کنن و وزارت دفاع از هر نوع کمکی که اونجا لازم باشه، از هر نوع عملیات اونجا حمایت میکنن اونا را و هیچ نوع مشکلی وجود نداره.
د داعش ډلې وسلوالو د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د تورې بوړې پر ستراتیژیک سیمه ولکه ټینګه کړه. توره بوړه د طالبانو د رژیم د پرځولو لپاره د امریکایي ځواکونو د عملیاتو په پیل کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن پټنځای و. د ننګرهار ولایت د مطبوعاتي دفتر د بیان له مخې د تورې بوړې د تصفیه په عملیاتو کې افغان کمانډو او ځانګړو ځواکونو او د ملي امنیت سرحدي پولیسو او سیمه ییزو پولیسو سرتیرو برخه درلوده.
د احمد تکل پر راپور کې مو وریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وی د تورې بوړې سیمه په بشپړ ډول له داعش څخه پاکه کړې ده.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د علماو شورا رئیس وی په دې هیواد کې د مذهبي جګړو د پیلولو هڅې نتیجه نه ورکوي. د دې شورا رئیس قیام الدین کشاف په کابل کې وی خبري ناستې ته همداراز ویل چې افغانستان په نړۍ کې د شیعه او سنی د یووالي یو نمونه ده. په ورته وخت کې شیعه عالم وایز زاده بهسودی په یاد خبري غونډه کې نه یوازې په افغانستان کې د مذهبونو په یووالي ټینګار وکړ، بلکې ویل چې وسلوالو مخالفانو د تروسي کړنو په ترسره کولو سره اسلامی شریعت بدنام کړی دی. نور حال د اکرام الله اکرام پر رپورٹ کې ورو.
په کابل کې د شیعهګانو د یو مسجد په ګډون له څو بېلابېلو خونړیو حملو وروسته په دغه ښار کې یو شمېر سنی او شیعه عالمانو په یوه خبري غونډه کې د یو بل لاسونه پورته کړل او وایي خوده چې په افغانستان کې د شیعه او سنی ترمنځ هیڅ اختلاف وجود نه لري. د افغانستان د علماو د سرتاسري شورا رئیس قیام الدین کشاف په دې خبري غونډه کې وویل چې افغانستان د مذهبونو د یووالي په برخه کې په نړۍ کې بېساری دی. د هغه په خبره د افغانستان دښمنان هیڅ دین او قانون ته ژمن نه دي او غواړي چې په افغانستان کې د شیعه او سنی ترمنځ نفاق را پیدا کړي. هغه ډاډ څرګند کړ چې د دولت وسلوال مخالفین به په دې برخه کې خپل ارمان ته ونه رسیږي.
اطمینان می ته
زه خپل ګرانو هیوادوالو ته ډاډ او دښمنانو ته خبرداري ورکوم چې په افغانستان کې د شیعه او سنی ترمنځ اختلاف وجود نه لري او ویل شم چې په افغانستان کې د شیعه او سنی یواله دښمن خپل هغه هدف ته چې د سنی او شیعه ترمنځ نفاق را پیدا کړي نه رسیږي.
هدف خود کامیاب نه خاط شو.
دا څرګندونی وروسته له هغې کیږي چې د تیرې جمعې په شپه د کابل په لویدیځ کې د شیعهګانو په یو مسجد دوه تنه وسلوالو حمله وکړه چې له امله یې لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او تر لسو نور ټپیان شول. د الزهرا په نوم په دغه مسجد د حملې مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې په غاړه واخیست. دې وسلوالې ډلې له دې وړاندې هم په شیعهګانو د بېلابېلو حملو مسؤلیت منلی دی. د کابل د کارتې سخي او باقر العلوم په مسجدونو د حملو له امله هم یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله رسېدلې وه. یو شمېر علماو چې د یکشنبې ورځې خبری غونډه کې شتون درلود دا ډول عمل د اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې وبلل. شیعه عالم وایز زاده بهسودی وویل چې د افغانستان شیعهګان او سنیان سره ورونه دي او هیڅ کله به ترمنځ نفاق رامنځته نشي. د نوموړي په خبره د دولت د وسلوالو مخالفینو کړنلارې د علماو او شریعت څخه پاکواله وړې ده. د وسلوالو مخالفینو ته په خطاب کې وویل
شما با این رفتارتون
تاسو په خپل کړنو د اسلام شریعت دین او علما او برول منځ وړي ده. د طالب کلمه مقدسه ده، طلب کول د انبیاء کار او دنده ده. تاسو په خپل عمل سره پاکواله له هر ځای لمنځ وړي ده. تقدس مولا دینی عالم مسجد شریعت او ټولو ځای نسخه لمنځ وړي دي.
از همه چیز تقدس را بردی.
یو شمېر عالمانو په خپلو خبرو کې همدارز له ګاونډیو هیوادونو څخه وغوښتل چې د افغانستان د خلکو او مذهب ترمنځ نفاق اچولو څخه لاس واخلي. د افغانستان د علماو سرتاسري شورا مشر قیام الدین کشاف د پاکستان د علماو شورا مشر ته چې ویلي وو په افغانستان کې جهاد روا دی وویل چې پاکستان ځینې وخت خپل عملي موقف په پام کې نه نیسي.
یو شمېر افغان سوداګرو د افغانستان او هند ترمنځ د هوایي دهلیز په پرانستلو سره به د وخت له ځای کېدو پرته په مستقیم ډول افغان سوداګر خپل مالونه د هند مهمو بازارونو ته یوسي. په ورته وخت کې نن ټاکل شوی چې دا دهلیز د ولسمشر غنی په حضور کې پرانستل شي. رحمت الله افغان پی رپورټ لري.
یو شمېر افغان سوداګر د افغانستان او هند ترمنځ د هوایي دهلیز د پرانستلو هرکلی کوي او وایي چې له دې لارې به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه پراخه شي. د دغه سوداګرو له ډلې رحم الدین حجی هغه د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه سوداګري په خوا د ځمکې له لارې کېده چې پاکستان به ورته ترانزیټي او سرحدي ستونزې جوړولې.
ترانزیټي، سرحدي او ترانسپورټي دا ټول ستونزې لرې کېږي. تجارتي اموال خصوصا تازه میوه او وچه میوه دا په ډیر ژر ډول سره په هندستان مارکیټ ته داخليږي او په هندستان مارکیټ کې په تازه او ښه ډول خرڅېږي او هلته ښه مارکیټ ځانته پیدا کولای شي.
ټاکل شوې وه چې د یکشنبې په ورځ د افغانستان او هندستان ترمنځ هوایي دهلیز په رسمي ډول پرانستل شي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین وایي چې دا کار د دوشنبې ورځې ته وځنډید. د هندستان او افغانستان د هوایي دهلیز پر جوړولو خبرې د تیر کال په ډیسمبر میاشت کې هند ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر پر مهال شوې وې. افغان سوداګر حجی محمد اجان ازادي راډیو ته وویل په لومړي سر کې به له همدې لارې د افغانستان وچه میوه، بادام، زردالو، کشمش، پسته او دغه شان تازه میوه، خربوزې، انګور، انار او مڼې د هند بازارونو ته ولېږدول سي او له هند نه به درمل او د فابریکو خام مواد افغانستان ته انتقال سي. افغان افغان سوداګر ټینګار کوي چې دغه سوداګری باید تشریفاتي نه وي او دغه شان په سیمه کې د سیاسي سیالیو ښکار نه سي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندي ازادي راډیو ته وویل هند له افغانستان سره ټینګې اړیکې لري او ډاډ ورکوي چې دغه سوداګري به دوامدار وي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په لومړي سر کې به هر اونۍ او وروسته د اړتیا په صورت کې د آریانا افغان هوایي شرکت له لارې 60 ټنه سوداګریز مالونه هوایي کارګو هند ته او برعکس له هند افغانستان ته انتقال سي. د دغې خونې بیان سیمودین پسرلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یاد دهلیز د ګټو او مؤثریت په اړه وویل
دغه هوایي دهلیز زموږ د صادراتو د پیاوړتیا لپاره فوق العاده مثبت ګټه لري. موږ د مختلفو لارو څخه په استفادې سره کولای شو چې د افغانستان تولیدات نورو هیوادونو ته ولیږو، په نورو هیوادونو کې مشخصا په مارکیټونو کې خلکو ته معرفي کړو. د میډ ان افغانستان یا د افغانستان ساخت د افغان نوم به په نورو هیوادونو کې نور هم پیاوړی کیږي. په کل کې زموږ د بڼوالو، بزګرانو او سوداګرو لپاره
په کابل کې د هند سفیر دو ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ځانګړي هوایي دالیز د جوړولو هدف د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پراختیا ده. افغانستان دا مهال له هندوستان سره شاوخوا 1500 میلیون ډالره سوداګریزه راکړه ورکړه لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د یاد دالیز په پرانستلو سره به دغه سوداګریزه راکړه ورکړه 1 میلیارد ډالرو ته لوړه سي.
تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. فرشتې جلال زی اورو چې د نړۍ مطبوعاتو پر افغانستان څخه خبره کړې دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په وروستۍ غنه کې په ګردیز کې د پولیسو پر مرکز د وسلوالو طالبانو د حمله پړه مقاله خبره کړې او په کې لیکل شوی د سیمې خلکو ویلي چې حمله کوونکو د افغانستان د پوځ یونیفورم اغوستی وو او تر یوې انتحاري حملې وروسته د پولیسو مرکز ته ورننوتل. په ګردیز کې د پولیسو پر مرکز حمله 6 ساعته دوام وکړ. د ورسپاڼې په لیکنه په داسې حال کې چې د ولسمشر محمد اشرف غني حکومت په کورنیو اختلافونو اخته دی او له څو اونیو راهیسې یو شمېر اعتراض کوونکو د کابل ښار په منځ کې خیمې درولي او د ځینی حکومتي چارواکو د استعفا غوښتنه کوي، وسوالو طالبانو حملې زیاتې کړې دي. د واشنگتن پوسټ په نظر په ګردیز کې د پولیسو پر مرکز حمله په وروستیو 3 میاشتو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر مرکزونو دوهمه لویه حمله ده. تر دې وړاندې په مزار شریف کې پر 209 شاهین قولي اردو حمله وسوه چې تر 110 زیات عسکر او منصبداران پکې ووژل شو. خو د ورسپان په وینا حکومت هغه مهال د تلفاتو شمیر تر اصلي رقم کم اعلان کړ. په داسې حال کې چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د جګړې په اړه پر کړنلارې کار کوي، یو امریکایي جنرال غوښتنه کړې چې لږ تر لږه 6000 عسکر دي افغانستان ته واستول سي. یو شمېر امریکایي ورځپاڼو د پټو سرچینو په حواله لیکلي وو چې د امریکا د پوځ په نوي کړنلاره کې افغانستان ته شایي د 3 او 5 زرو نورو عسکرو پرستولو غور کېږي. نیویارک پوسټ افغانستان په اړه په نوې مقاله کې د امریکا له فاکس نیوز ټلویزیون سره د امریکا د پوځ د لوی درستیز د پخواني مرستیال جنرال جاک کین د خبرو جزئیات خپاره کړي دي. جنرال جاک کین فاکس نیوز ته ویلي چې د افغانستان په 14 کلنه جګړه کې د امریکا د حالت د شرم وړ دی او د دې جګړې د ګټلو لپاره باید له 10 تر 20 زرو نور عسکر افغانستان ته واستول سي. خو د امریکا دفاع وزارت نیویارک پوسټ ته ویلي چې د دفاع وزیر تر اوسه دا پریکړه نه ده کړې چې څومره عسکر افغانستان ته استوي. نیویارک پوسټ لیکلي په دې اړه یوازې اټکلونه خپاره شوي دي. د امریکا د پوز د لوی درستیز په خوانیم رسیال جنرال جاک کین فاکس نیوز ته ویلي چې له اټکل سره سم د 4 یا 5 زرو عسکرو پاستولو د وسلوالو طالبانو مقاومت نسی ماتېدلی. د امریکایي جنرال ویلي اصلي پوښتنه دا ده چې د 4 زرو عسکرو استول په افغانستان کې د جګړې زور کمولای شي؟ زما په نظر نه شي کولای. د امریکا د پوز دی متقاعد جنرال د فاکس نیوز سره په مرکه کې د امریکا پر مخکنی حکومت انتقاد کړی او ویلي دی چې د اوباما اداره په افغانستان کې د وضعیت په بدلولو کې ناکامه شوی و. د نیویارک پوسټ په حواله جنرال جاک کین په دې مرکه کې ټینګار کړی چې په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو پناه ځایونه باید ویجاړ سي. هغه فاکس نیوز ته ویلي چې د پاکستان پوځ په افغانستان کې د امریکا د عملیاتو په اړه د وسلوالو طالبانو شبکو ته استخباراتي معلومات ورکوي. نیویارک پوسټ امریکا د پوز د پخوانی مرستیال لوی درستیز جنرال جاک کین په حواله لیکلي چې د پاکستان پوز له وسلوالو طالبانو سره مرسته کوي او د دې مخنیوي باید وسی. جنرال جاک کین ویلي ک امریکا پر دې ټکی ټینګار ونه کړي د افغانستان جګړه به روانه وي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي دا وخت د هیواد شاوخوا 6.5 میلیونه ماشومان له ګواښ سره مخ دي. د یاد وزارت د ټولنیز خوندیتوب رئیس عبدالرزاق سالار وایي د دغو ماشومانو ژوند داسې وخت له خطر سره مخ دی چې دولت یې د وضعیت د ښه کېدو لپاره هیڅ بودیجه نه لري. بې وسله، یتیم او بې سرپرسته ماشومان بیا وایي چې افغان حکومت ورسره تل د مرستو ژمنې کړې، خو دغو ژمنو کله هم د دوی ستونزې او کار نه دی کم کړی. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د بېوزله، یتیم او بې سرپرسته ماشومان ورځ په داسې حال کې نمانځل کېږي چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال 6.5 میلیونه افغان ماشومان د خطر له ګواښ سره مخ دي. د دغه وزارت د ټولنیز خوندیتوب رئیس عبدالرزاق سالار د یکشنبې په ورځ په کابل کې په دې اړه یوې جوړې شوې غونډې ته وویل چې د یاد شمېر ماشومانو ژوند ښه کېدو لپاره دولت بودیجه نه لري، خو د مرستندویه ادارو لخوا د دوی د ستونزو د هواري لپاره تر یو حده کار شوی دی.
زموږ وزارت د هیواد په کچه د دروش قسمه هغه ماشومان په اړه ستر مسؤلیت لري چې د خطر سره مخ دي، لکه ګداګر، بې سرپرست، یتیم، قاچاق او استثمار شوي ماشومان، داخلي بې ځایه شوي ماشومان، د مور او پلار د مراقبت څخه محروم او په مصالحانه منازعاتو کې د ماشومانو څخه استفاده. دغه ارقام چې تقریبا 6.5 میلیونه ته ارقام رسیږي چې دا کوم اطفال تر مرض خطر دي.
افغان کابینې د 1395 مل مریض کال د سرطان په میاشت کې د روژې د میاشتې 15 نېټه د یتیم او بېوزله ماشومانو د ورځې په نوم ونوموله او ویل شوي دي چې په دغې ورځ به د بېوزله او بې سرپرسته ماشومانو لپاره مالي مرستې ټولېږي. افغانستان له دې وړاندې د جینوا په کنوانسیون کې د ماشومانو د بد وضعیت په اړه تر ډیرو انتقادونو لاندې راغلی، خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې اوس دغې برخې ته پاملرنه ډېره شوې ده. افغان ماشومان وایي چې لا هم له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، نه د دولت مرستې ورسیږي او نه هم د خپل ژوند د تامین لپاره راتلونکي ته هیله مند دي. په دې اړه په کابل ښار کې څو کارګرو ماشومانو ازادي راډیو ته وویل:
مانو شین دا خلتي خرڅ مې غواړم چې دولت موږ سره خو ډېر ژمنې وکړو، خو یو تن ته ورته په رسیدګي نه دا کړي، کار مې دې مکتب نه مخنیوی کړی چې دی څو ورځې درس نه پاتې سم، نو ته نیګم چې خپل درس.
زه محمد ولد محمد ماستر زوی ما، زه خپل کراچی وانی کوم. زه چې نور کسان وینم مکتب ته دي، مور پلار ته هم چې کالی ما ته واخلي، او نور کسان چې وینم زه ډېر شرمېږم.
د کار ټولنیزو چارو او شهیدان وزارت د ټولنیز خوندیتوب رئیس عبدالرزاق سالار بیا وایي د یونیسف په مالي مرسته دا وخت د هیواد په 3 ولایتونو کې د ماشومانو د ساتنې او روزنې مرکزونه جوړ شوي، خو حکومت په دې اړه لا کافي امکانات نه لري. دی وایي دوی هڅه کوي چې د ځانګړي مالي صندوق او نورو لارو څخه د یادو ماشومانو ستونزې هوارې او لاسنیوی یې وکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د عراق په موسل ښار کې د داعش ډلې د وروستي مرکز د نیولو لپاره د دولتي ځواکونو عملیات پیل شوي. دا عملیات د ګډو عراقي ځواکونو لخوا ترسره کیږي. د عراق پوځ د موسل د زاړه ښار د بیرته نیولو هڅه کوي، خو ویل کیږي چې په دې سیمه کې چې ګڼ خلک پکې استوګن دي، ښایي کور په کور جګړه وشي چې د ملکي خلکو لپاره به ډېره ستونزمنه وي. احمد تکل د موضوع جزئیات وړاندې کوي.
موسل د عراق دوهم لوی ښار او د داعش ډلې وروستی مهم مرکز ګڼل کیږي. د عراق دولتي ځواکونو پرون له داعش ډلې څخه د دې ښار د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړل. د داعش پر ضد په نړیوال ائتلاف کې د امریکا استازي بریت مکګورک پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې عراقي ځواکونه پرون د موسل زاړه ښار ته ننوتل. د عراق په نینوا ولایت کې د پوځي عملیاتو قمندان ډګر جنرال عبدالامیر یارالله پرون وویل په دې عملیاتو کې ځانګړي عراقي ځواکونه د عراق اردو او پولیس برخه لري. د تروریزم پر ضد د مبارزې د خدماتو قمندان جنرال عبدالغنی اسدی چې پوځي قطعې د دې عملیاتو مشري کوي وایي دا د موسل د بیرته نیولو لپاره وروستی پړاو دی. داعش ډلې په 2014 کال کې پر موسل ولکه ټینګه کړه او هلته یې خپل خلافت اعلان کړ. د موسل په زاړه ښار کې چې نری کوڅې لري او ګڼ شمېر خلک پکې استوګن دي، اکثرا کور په کور وسله والې نښتې کیږي. ملګري ملتونه وایي دا ښار چې شاوخوا 100,000 ملکي وګړي پکې استوګن دي، د خوړو، اوبو او درملو د کمښت او د روغتونونو د نشتوالي له کبله په سخت حالت کې راګیر دی. او د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون په یو بیان کې وویل چې د موسل د زاړه ښار 1,00,000 اوسیدونکي چې په جګړو کې راګیر دي، پر اتلونکو ورځو کې د کور په کور جګړو له ګواښ سره مخامخ کېدای شي.
عراقي ځواکونو د امریکا د هوایي ځواک په مرسته د موسل ښار په لویدیځه برخه کې د زړه ښار د بیرته نیولو په مقصد عملیات نږدې یوه میاشت مخکې پیل کړل. پوځي چارواکي وایي پر زړه ښار ولکه د داعش ډلې د مهم مرکز موسل د بیرته نیولو د عملیاتو لپاره خورا زیات اهمیت لري.
وامریدل چې د عراق په موسل ښار کې د داعش ډلې د وروستي مرکز د نیولو لپاره د عراق د دولتي ځواکونو ګډ عملیات روان دي. جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
زمیمون په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا بکړم په لابسای وله یا په دالاس وله
وو باندې لرو مونږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې مونږ د وو باندې بس
په لاس فکر چې مکمل خواږی
ازادي رادیو یو سر 200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه تاسو زم غږ له ازادي رادیو اوري او اوس هم د مهمو خبرونو لړۍ ستپا مو کړئ. دفاع وزارت وایي د تورې بورې سیمه په بشپړ ډول له داعش ډلې څخه پاکه کړې ده. د امریکا د پوځ یو جګ پوړی چارواکی وایي د امریکا پوځ هلمند ولایت ته ځانګړې پاملرنه لري. د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ هوایي دهلیز نن پرانستل کېږي. یو ټاکل شوی چې ولسمشر غني په دې اړه مراسمو کې وینا وکړي. یو موټر تیره شپه د لندن د شمالي برخې په فینسبوري پاک سیمه کې یو شمېر لارویان ټپیان کړل. تر اوسه معلومه نه ده چې دا توریستي پیښه وه او که ترافیکي حادثه. ایران پرون په سوریه کې د داعش پر اهدافو د لومړي ځل لپاره د میزایلو برید وکړ. د امریکا یو جیټ الوتکې پرون د سوریې د هوایي ځواک یو جنګي الوتکه وروسته له هغې راوغورځوله چې پر داعش ضد ځواکونو یې بمباري وکړه. په یمن کې پرون لږ تر لږه 25 کسان په هغه هوایي حمله کې وژل شول چې ګومان کېږي د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف به ترسره کړی وي. تاسې زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ.
د ژوند رنگونه
د مانم عبدالولی خان دا او زه د لوګر ولایت د مرکز اوسیدونکو سفیالن په کابل کې د لاټ کاروبار کوم. آزاد کشمیر ضلع کوټلی کې مې درویس کال کار کړی د لاټ په کپڑے. خو شکر الحمدلله یو نیم کال کېږي افغانستان ته راغلی یو او دا درویس کال وی خواته د افغانستان دا یو کال بلې خواته هم پکې خوشاله يم. خپل وطن دا شکر الحمدلله هم ګټه د افغانستان نه د پاکستان نه د کشمیر نه دلته الحمدلله دغه په مناسبت باندې دلته خده خپل افغاني دا الته وکلدار بم ګټلې پاکستان کې نو سدل دومره وړ افغاني کولې بم دومره بشاینوش کې جوړېده او شکر الحمدلله افغاني ګټو او افغاني برته په دې وطن کې بایلو نو شکر الحمدلله وس نسبت پاکستان ته خوشاله يو او دلته کاروبار الحمدلله خده.
له کشمیر نه ډیر راغلي دکانداران د رختونو کاروبار کوي. ولی
مخکې موږ آزاد کشمیر ضلع کوټلی کې کاروبار کوو خو هر کله چې په پېښور کې هغه دماکې وسوي افغانانو لپاره ډیر پرابلم مشکل جوړ سو. نو پاکستانی فوج ایسای پولیسو موږ سره ډیر ظلم وکړ او د موږ اتکې د موږ کپڑے د موږ رختونه به د باندې سرکوته غورځول موږ به بندیان کړو چې بندیان به کړو ایسای ولا برغلو پولیسانو به برته پر شپات باندې راخوسی کړو بیا به بندیان کړو. امدار کم چل شروع تقریبا ما شل لک روپۍ درس لک روپۍ تاوان وکړ او برته یو لک او بیا زر روپۍ وسلته افغانستان ته راغلم شل درس لک روپۍ تاوان وکړ. دا ټول د پاکستان د پولیسو د ایسای او دغه د نفرتونو یو ذریعہ و چې موږ ته ټول افغانان ته راورسېدل. زه وړکۍ کاروباریم چې ما یو درس لک کلدارې تاوان وکړو کسانو سے کروڑوں کروڑوں نے توان او افغانستان پاکستان مختار ډیره ضربه راکړه. خو بیا هم الحمدلله موږ ان شاء الله تعالی همت نه بایلو. په فارسی کې مطلب دا او به هر کار کې همت بسته گردد اگر خاري بوت گلدسته گردد ان شاء الله تعالی موږ خپل مقاومت کو او دلته ډیر خوشاله شکر الحمدلله.
دغه ځای دکانداری د دې ځیلې دکانداری سره څه فرق لري؟
پاکستان کې تقریبا کلداری دی او دلته افغانۍ دی. دغه افغانۍ موږ په ګټه ده او ان شاء الله تعالی د کشمیر نه د پاکستان نه دلته ورځ په ورځ کال په کال هفته په هفته میاشت په میاشت ان شاء الله تعالی کاروبار په مخ کې روان ده. څومره چې افغانان له پاکستان ناراضي دلته په افغانستان کې په کاروبار باندې ډیر مثال تاثیر ورځيږي. تاثیر مطلب دا چې دا کاروبار کوي څومره افغانان ناراضي دلته کابل ته راځي نو د موږ سودا اضافه کوي د موږ پروشات ډیریږي د موږ رختونه ډیر وزي او الته خورش لري. الته خو مثال افغانان کشمیران ټول موجود نو دلته څومره مثال ماجر راځي افغانستان ته د موږ کاروبار سره کوي او ان شاء الله تعالی موږ ډیر خوشاله یو.
دغه کار دی روزګار جوړ کړای کنه
ما شکر الحمدلله پاکستان دلته خوشاله یو. پاکستان دلته کوي هغه دومره ګټو سیخ په بچان ته رزق حلال ورلو او هغه په بسیا ویل کوس مګه سلیر سپینزیس کسان یا ووس کسان په کور کې تقریبا دغه دکان د ټول کور د ګټي وزریعه ده نور هیڅ آمدن نه لرو نه په سعودي کې نه په لندن کې برمنګهام مانچستر برادفورد یا خارجي یورپا کې یا په اسیا کې په نور هیڅ ګټه نه لرو دغه یو دکان مې داسې دی ووس تو کسانو د رزق یو زریعه الله تعالی جوړ کړی ده دلته ګټم او ټول کور الحمدلله مګه وو اتورونی ام دغه یو دکان د ټول زریعه د خدای پاک رزق قرار ورسی
خوشاله وسته
ډیر مننه تاسو نن ټانک یو الله حافظ
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او دوستانو د دوهمه سهارنې خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره ستار فروخ